قیسوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان څخه وري.
افغان چارواکي وایي تیر ونی د طالبانو د تاوتریخوالي لکبل په تیر 19 کلونو کې تر ټولو خونړی ونی و. دا ملي امنیت د وی خبر پاڼې په وینا په تیر ونی کې د طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو 201 نوي سرتیري وژل شوي او 1500 نور ټپیان دي. د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل په وینا په تاوتریخوالي کې 140 خولسي وګړو ته هم مرګ ژوبلا وخت ده. افغان چارواکي وایي د تورخم لار د افغان سوداګرو د صادراتي مالونو لپاره پرانستل شو. دا خبره د ننګرهار د والی ویاند تا ولا خوګیانی ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې ورسته تر دې د افغان سوداګرو د ترکاری او میوه بار لارې د ونې شپږ ورځې له دې لارې تیرېدلی شي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوندې تر ډیر شو زیاتې د مصنوعي تنفس دستګاوې چې له افغانستان سره یې مرسته شوې وه پاکستان ته قاچاق شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ کې د کرونا وایرس د نوو بې ساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوي. دې سازمان وویل چې د جون د 1 تر سهار وختي پورې په څلور ساعتونو کې د کرونا نوي 130,000 پیښې په نړۍ کې ثبت شوي چې له نمایي زیاتې د امریکا په وچه کې دي. او تمه ده چې روسیا او د امریکا متحده ایالات د خپل اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي.
د ګڼو وردونکو سیمې سونه راغلي دي. قاسم ځواک له هلمند لیکي حکومت باید د طالبانو بندیان آزاد نه کړي ځکه چې طالبان د سولې نیت نه لري او کله چې دوی بندیان خوشی سي دوی بیرته د جګړې ډګرونو ته ځي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي له ایران سره باید داسې سند ترتیب سي چې پر افغانانو د ضرورتي مخه پکې ونیول سي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د افغان حکومت لخوا هم ډیر ملکیان وژل سوي د دې اعلان هم باید تاسو وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکي د تورخم د لارې د خلاصولو هرکلی کوي ځکه چې له دې سره به د راکی تو کوبای ارزان سی. اسماعیل دانش لنګرهار لیکلی کتاب تاریخوالی دغه سی دوام وکړي د سولې خوب مو دغه سی خوب پاتې سی. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلی په هلمند کې کورونا ناروغي کم سوي د خو ورسره جنگونو سخت زور اخیسته دي. خو امیر جان ابي حيوبي له هلمند لیکلی چې په هلمند ولایت کې زیات کسان په کورونا وایرس سخت سوي دي. د کابل ګردیز پر لوی لار د لوګر په اړوند سیمه کې یو وربیار نه امنیت زور اخیسته دي. خلک وایي چې حکومت دې په دې برخه کې اقدامات وکړي. احسان آریان او نور تفصیل.
د کابل ګردیز په لوی لار تلون کې مسافر وایي چې په دې ورستیو کې یو ځل بیا د لوګر ولایت په اړوند سیمو کې نه امنیت زور اخیسته او نږدې هر ورځ د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې کېږي چې ډیری وخت پکې په لار تلونکو مسافرو ته هم زیان اوړي. لاهور جان لکنوال د خوست اوسیدونکی دی چې اوسمهال په کابل کې اوسیږي. دی وایي د کابل او ګردیز ترمنځ د لوګر په اړوند سیمو کې د نښتو چاودنو او ناامنیو له امله ډیر کله خپل کلي ته نشي تللی.
حتی یو ځل موږ موټر په مرمۍ لګیږي او بنټې سورۍ کیږي. او دا اوس تقریبا دوه درې هفتې مخکې لاره کې عسکر ولاړو وایي لاره بنده ده. له دې ځایه تر خوسته چې کله ځو کابل د لوګر تر مرکزه موږ ډیر په تشویش کې وو چې دغه لاره ډیره خطرناکه ده.
یوازې د جنگ د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړې نه بلکې د وسلوالو طالبانو له لورې چک پوینټونه او د کمی نیول بل هغه اندښنه ده چې د رسمي چارو لپاره مرکز او ولایاتو ته تلونکي نظامی او دولتي کارکونکي هم اندښمن کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم تیره اونۍ په 13 کلونو کې له تاوتریخوالي ډکه بللې ده. د پوځي چارو شنونکی محمد داود کټوازی وایي د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ نه همغږي د خلکو د همکارۍ نشتوالی او د لارې په مسیر کې د نویو پوستو نه ایجاد د دې لامل شوی چې د لاره تر اوسه امن نشي.
لوګر یو ستراتیژیک او مهم ولایت ده. نو لازمه بولم چې دلته په لارو کې ډېرې قوي پوستې جای پر جای کې ګزمې خپلې افراز ولري. نظامي همغږي باید ولري. د هغه نه علاوه د خلکو همکاري باید راجلب کړي.
د لوګر د مرکز پولی عالم او کابل ترمنځ د غلره کابو 15 کیلومتره اوږدوالی لري چې ګڼ شمېر مسافر ورته د پولیسي رات نوم هم اخلي. په دې لاره د خوست، پکتیا، پکتیکا، لوګر ولایتونو خلک مرکز کابل او نورو سیمو ته سفر کوي. خو د لوګر سیمه ییز چارواکي د لارې د امن کولو لپاره د تظاهرو د پیل او په لنډ وخت کې د لارې د امن کېدو خبر ورکوي. د لوګر د ولی ویاند د دیدار احمد لونګ ازادي راډیو ته وویل
تمه ده چې په لنډ وخت کې به د دغې لارې امنیتي وضعیت ښه شي.
د کابل گردیز د لوی لارې د امنۍ په اړه مسافر په داسې مهال اندېښنه څرګندوي چې تېره ورځ یکشنبه د لوګر ولایت د مرکز اړوند د علي خان کلا په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د تلو یوه شخصي ټنکر د مرمۍ له لګېدو وروسته اور واخیست چې ورسره سم لاره د څو ساعتونو لپاره وتړل شوه. کابو یوه نیمه اونۍ وړاندې د جون په 14مه د دې ولایت د مرکز اړوند د خزر بازار په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 12 مسافر ټپیان شول. په لاره تلونکي مسافر وایي ځینې وخت په لاره کې د بمونو ځای پر ځای کول، د کمینونو نیول او د کم وخت لپاره چریکي بریدونه هغه څه دي چې له امله یې هره ورځ لاره د څو ساعتونو لپاره د خلکو پر مخ تړل کیږي. احسان آریان، آزادی رادیو، پکتیا.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ خبرونه د آزادی رادیو پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه د غرض تیر خبرونه په سبتی بڼه اوریدلی سي azadiradio.com ته ورسی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د هر ماشوم لپاره او سپورتي پروګرام د لوبو میدان خو ترغه مخ کې ورزو. د افغانستان شمال ته چې هلته کوچیان له ځینو ستونزو شکایتونه لري. د افغانستان په شمال کې د کوچیانو لوی اتحادیه وایي چې د کوچیانو اساسي ستونزې دا دي چې روغتیایي خدمات نه ورسیږي، بچیانو ته د تعلیم اسانتیا نشته او څړځایونه یې غصب سوي دي. په دغه ځون کې د کوچیانو د سمون اداره وایي چې دغه ستونزې په بلخ، سرپل او جوزجان کې شته. مجیب حبیب زای له بلخ څخه نور حال راکوي.
په یو شمیر شمالي ولایتونو کې کوچیان د دولت له لوري ورته د ژوندانه د اساسي چوپړتیاو د نه برابرولو په اړه شکایت کوي. په بلخ کې کوچیان وایي چې په خپل استوګنځایونو کې ورته سیار او ثابت روغتیایي کلینیکونه نشته او همدارنګه ماشومان یې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. په سمنګان ولایت کې کوچیان ادعا کوي چې د مواشي مالڅرونه یې د سیمه ییزو زورواکو او غیر مسؤوله وسلوالو لخوا غصب شوي دي. په سرپل کې کوچیان شکایت کوي چې د مالڅرو د غصب ښوونځیو او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي د ستونزو ترڅنګ دوی د استوګنو کسانو لخوا ځورول کیږي او محلي چارواکي هم په وړاندې د مور او مایرې چلند کوي. په شمال کې د کوچیانو د لوی اتحادیې مشر سید محمد حریق ازادي راډیو ته وویل
کوچان پښیم چې د مکاتبو نشټون دا یو غټ مشکل دی. کوچان اولادونه تعلیم ته محروم پاتې شوي دي.
په همدې حال کې په شمال کې د کوچیانو د سمون ریاست وایي چې روغتیایي چوپړتیاو ته د نه لاسرسي، د ښوونځیو د نشتون او د کوچیانو د مالڅرونو د غصب مسلې مرکزي دولت سره شریکې کړي دي، خو تر اوسه هیڅ ډول عملي اقدام نه دی شوی. په شمال کې د کوچیانو د سمون ریاست مشر غلام فاروق عبیدی ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په بلخ ولایت کې د کوچیانو لپاره د پوهنې وزارت او عامې روغتیا وزارت له لوري دوه ښوونځي او دوه روغتیایي کلینیکونه منظور شوي، خو محلي اداره په دغه برخه کې اقدام نه کوي.
دا دوه مکتب د معرف د خوا ته منظور شوي وو چې په دې کې د تشکیل موضوع د معلمینو چې دا ورته خپل ریاست د معرف وسه پولې نه دی ورکړي. بل دوه یو دوه کلینیکونه وو چې هغه یې سیاتیامي اعلان ته ورکړي وو د کوچانو یو سیار او یو ساکن. نو اوسه پورې نه تشکیل معلوم ده او نه موږ ته خبر راکړی ده.
په بلخ کې د امیر روغتیا ریاست مسؤلان کوچانو ته د دغه روغتیایي مرکزونو د جوړېدو د امر د نه ترلاسه کېدو خبرې کوي. خود پوهنې اداره نه غواړي چې کوچیانو ته د ښوونځیو د جوړښت د تکمیلولو په اړه شته پوښتنو ته ځواب ووایي. تر دې پخوا د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د 1499 هجري کال په ترڅ کې به په شمال کې د کوچیانو لپاره 10 ښوونځي منظور شي، خو تر تمه حتی د یوه ښوونځي د جوړېدو تشکیل هم نه دی بشپړ شوی. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د شمال زون په هغه غرنیو سیمو او دښتو کې چې کوچیان اوسیږي د دوی لپاره څه کم لاس سیار کلینیکونه فعالیت کوي. مجیب حبیب زای، آزادی رادیو، بلخ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مور یې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. لاس ور اچولې وه هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي هغې نه وروسته. یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غورۍ له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پښو شي هر خطرناکه شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروایۍ سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو پاکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما د اوخې زوی وو، تقریبا یو کلن هلک. مور یې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی وه هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هماغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده. نو د همغه د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروایي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښې د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي. نو دا ډیر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغسې شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دي باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډیره پاملرنه وکړي، ډیر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي. نو د کور مشره به مور باندې په غوسه وه چې تا بې پروایي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاقو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دې په دې نه پوهیږي، د زبانی وای چې هغه خطری زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا وسې جیب کې بیتی اچولې وا. یو ورځ چې مستګان لوبې کولې د ماشومان سره راولوي دا کیچی په دې خېټه کې لاړه، هغه نه غریب سخ و درد دې وسم هغه دردونه او هغه دغه په کشته دي. خو زه هم چې دغه ماشومان د تیر شیان نور کول ښه کار نه دی، باید دې وساتي ورینه کې دغه شیان.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنیو د بې غورۍ له وجې ژوبل شوي وي. د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګه رسیدلی دي. لن موري سره می مرکه کړي ورته واکشي.
دا ډیر یو اهمناک موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي، نه یوازې چاقو یو د تیر شیان بلکې نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو، پاکی، قیچی وغیرہ یا نور داسې شیان. ادینه باید د مور او پلار باید دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرې نږدي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدای شي ډېرې واقعې داسې شته، مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چیرته پرته ده، یا د مور یا د پلار یا مشر دوای راخیستی خوړلی ده، همدغسې بیوشه شوی ده.
تاسو که داسې عملي تجربې راته وایي، مثلا څرقه ماشومان تسلیدل دي چې د کورنۍ د بې پروایي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي، بیا دا حالت څومره خطرناک وو؟
شفخانو کې همداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوای خوړلې بیا ورته د معدې لواش کوي، حتی بعضن د اروپۍ یا دغه عیني پیسې نه دي، دا شیان یا مری وي یا نور شیان دا هم په خپل ځای کې ډېر زیات مضر دي. د خوړلې د کولمو انسداد ورته پیدا شوی ده، بالاخره جراحي عملیات، او که چیرې داسې ځونو کې وي چې هغه د خار نه لرې وي، حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډیر زیات مسؤلیت د مور ده، ځکه د ماشومانو سره ډیر وخت د مور وخت ورسره تیریږي، او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري. مور باید دې شیانو ته ډیر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي، نو باید هغه ټول شیان چې د دې د ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده، هغه خوندي ځای کې کېږدي، باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یادې کړلې مخ نیسي؟
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو چې تر اتلسو کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډیر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډیر زیات جدي څه ته ضرورت لري، چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو اضرارو څخه، د مثال قیچي، چاقو، دواګانې، او یا هم داسې مثال پرې نه ښودل شي په خپل سر د کوره وځي ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوځي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلوي، بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډېر زیات فشار راوړي چې د تاری بې پروایي له وجې ماشوم په دغه حالت سو. په دې اکله تاسو نظر څه ده؟
هله باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤوله ده، همداسې مشران رونه خویندې ټول هم، خو ډېر زیات توجه باید مور وکړي، ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدی شي یا مازدیګر یا ماښام کورته راشي، نو هغه څوک چې څلیر ساعته تقریبا په کور کې دا د ماشومانو سره وخت لري، هغه وزینه مور ده، مور هم خاصه توجه لري، او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته وځي یا بل چیرته، باید ځان مطمئن کړي او دغه نه وروسته باید خپل کار ته لاړ. ډیر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلي یا ترموز سر لوسي یا چای جوش دغه سی خپل ځي کې وي، د لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي یا وتو لین په برق سره وصل وي، نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبله شوی، حتی جراحي عملیات بعض انداسې شوی چې مثال بعضې کورونو کې یو ماشوم جګ وی، مثلا د اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه ویني یا قربانی وختي یو ساروی څوک لالوي، ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدلی چې یو ورور وای جک شوی چاړې راخسته په بل ورور باندې چې راځه مثال تازه قربانی کومه، داسې کیسونه مونږ اوریدلو خلکونه. ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي، او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملی کړي، نو د دې په خاطر بیا هم زوایم چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کې هغې نه وروسته، یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ وي. لکه څنګه چې مونږ په ژوند کې خنډونه شته، همدغسې د حل لارې د هر شی د حل لارې وي. نو ښه خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې مونږ په اصطلاح لږ ژوند ته ګواښ دی، هغه شیان مونږ باید د ماشومان د لاسرسۍ څخه لرې وساتو. فرض مثال چاقو شو، قیچي شو، او دغسې نور شیان، دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېدو چې هغه قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري. دا ونه وایي چې یاره زه زه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم، کېدی شي په هماغه دوه دقو کې یو واقعیا کې صورت ونیسي. نو هر وخت که مونږ د خپلو ماشومانو ژوند ته اهمیت ورکو، نو په دې اړه باید مونږ جدي اقدامات ونیسو.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسي. درن دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه اکرام الله اکرامو د لوبو لمیدانه په یو بلونی ز ورزشي خبرونه کې هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر هله خودل چې لوبډل به د 2020 کال د آسیا کپ سیالیو پایلو به توزی. د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان چې په کابل کې د ملي لوبډلې د سلر ویشت لوبغاړو د روان تمريني کم پاړه خبرې کولې ویل چې د آسیا کپ او نړیوال جام سیالیو ته چمتووالی خروان دي. د افغانستان د کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک د خغلی افغان د لنډ مرکه خبره شوې ده. خغلی افغان په دې مرکه کې ویلي چې د افغان لوبغاړو پر روان تمریناتي کام کې په بیټنګ او فیلډینګ باندې ډیر تمرکز کیږي. د افغان د مرکه یو لنډ برخه ورو
تقریبا دوه نیم میاشت تقریبا چې دا قرنټین وبېخي په کابل کې په ټول افغانستان کې عموما نو هر لوبغاړي په شبون لمه چې په خپل کورونه کې تمرین کو رننګ ماشين او جیم لګ معمولی اوزارو چې تقریبا موږ ته معلومات چې موږ کم فټنس باید وکړو ځکه یو لوبغاړی کولی شي په خپل یو تاکم خپل تمریناتو کې. نو الحمدلله تقریبا دوه دونیم میاشتې موږ خپل فټنس باندې کار کوو. تقریبا په تیر دیرش څلوېښت کالو کې دا رقم حالات په کرکټ کې بیخي نه راغلی، بلکې تقریبا پنځوس کالو کې دې ځل د کرکټ د نړۍ شرایط ډېر مختلف دي. کرونا د مرض د وجې ډېر مختلف دي، ډېر سخت دي خپل لوبه تمرین تر سره کول. کته سوګری څنګه چې موږ کیمپ لګېدل تقریبا د ورځې کوچز بیچارهګان اته نه ساته کار کوي چې هغوی سار په نهه بجه رای تر مازدیګر پنځو بجو شپږو بجو پورې دلته دی کې هر تقریبا څلور څلور لوبغاړي ګروپ کې تقریبا شپږ ګروپ دي پنځه ګروپ دي چې دوی کې دوی خپل ته هر ګروپ یو نیم سات وخت ده. نو ډېر زیاته مهمه ده خو ماشاءالله او ډېر زیات مهم هم ځکه ده ځکه چې کېدای شي امکان لري مخکې میچونې باید موږ آماده اوسېږو. موږ باید په کورونه کې ننو او هغه هر قانون د کوم دی آی سی سي هغه ټول مراد کړو. تر راتلونکي چې کومه سیالۍ د کوشش وکړو چې هغه خپل مکمل تقریبا سلیر لوبغاړو کیمپ لګېدل چې دا کوشش کوو. مخکې خو دې موږ پلان چې کله دا کورونې خبرې نه وي تقریبا شپږم میاشتې مخکې خبرې چې کله موږ پلان کړو په دغه وخت کې موږ تقریبا پنځه دېرش لوبغاړو کیمپ ته پلان کړو خو شرایط دونکو ډېر مختلف دي. نشو کولی دومره لوبغاړي ته باید په دې کې مصروف اوسات ځکه چې نشي کولی یو وخت کې یو دوه ساعتو کې د پنځو لوبغاړو ته ډېر کار وکړي ځکه د آی سي اصول هم دي. بیا هغه د آی سي کوم قانون دي هغه خلاف ورزي کیږي. نو په دې وجه موږ دغه کیمپ ډېر مختصر او زیاتره هغه لوبغاړي چې کوم دي موږ د شل ورځو لوبغاړي دي هغه ټول په دې کیمپ کې دي کوم چې امکان لري ایشیا کپ یا ورلد کپ یا د زیمبابوي سیریز کیږي چې هغه د پرمنګ دغه لوبغاړو باندې ډېر کار وکړي. دې وخت کې موږ نشو کولی چې په پنځه دېرش لوبغاړو باندې یا سلویخ لوبغاړو کار وکړي ځکه بیا هغه کوم د موږ مین لوبغاړي دغه ته بیا هغه رقم تمرینات هغه سکل باندې دومره کار نه کیږي. نو په دې وجه باندې ماشاءالله کیمپ تر ډېر ښه روان دی. ان شاء الله که چیرته آسیا کپ ورلد کپ کیږي دغه د پرمنګ د کیمپ لګولی باید موږ ځان آماده وساتو. ان شاء الله دې ځل چې موږ کوم آسیا کپ ته ځو یا جام جهان ته ځو په آسیا کپ کې به موږ ټارګیټ هم دی چې کوشش کوو موږ خلو بیل تر سره کړو ټیمونو ته ماتې ورکړو او ځکه چې په آسیا کې میچونې که تاسو وګورئ په نړۍ کې د افغانستان سپینران ډېر زیات مشهور دي په ټول نړۍ کې لګیا دي هغوی خپل لیګ کرکټ کوي. نو په دې وجه باندې موږ کولای شو ان شاء الله چې په آسیا کپ کې موږ په بیټنګ باندې ډېر کار وکړو په فیلډنګ باندې کار وکړو چې تر څو موږ کولای شو چې که چېرته خلو به کوو امکان لري چې ان شاء الله موږ آسیا کپ فاینل وکړو او چې خلو به کوو ان شاء الله ګټل امکان لري.
د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان خو نوموړي داسې مهال د آسیا کپ د ګټلو هیله کړې ده چې د کرونا وایرس له کبله لا د دغو سیالیو د کېدو او نه کېدو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ټاکل شوې وه چې دا سیالي د اکتوبر په میاشت کې وشي. د آسیا کپ په سیالیو کې هند، پاکستان، بنگلادیش، سریلنکا، افغانستان او د کرکټ د نړیوالې شورا د دویمې درجې یو بل آسیایي ټیم لوبیږي. افغانستان په تیر آسیا کپ کې بنگلادیش او سریلنکا ته ماتې ورکړې وه. له هند سره یې لوبه مساوي کړې وه خو پر پاکستان یې بایللې وه. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري له لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو. له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري. د افغانستان د بدن د ښکلا د ورزش یو شمیر لوبغاړي وایي چې د افغانستان د بدني روزنې ریاست ورته اجازه ورکړي تر څو کلبونه پرانیزي، خو دوی وایي چې د ورزش پر مهال روغتیایي پاملرنې جدي نیسي. لډلی له وحید الله زلان سره می د ژوند او د غشان ورزشی فعالیتونو پاړه باندې څو شی وړاندې لنډ مرکه وکړه او په سر کې متری د ورستۍ ورزشی فعالیتونو پاړه پوښتنه کړي.
ورزش تاسو ټول ته معلومه ده چې سړی په ژوند کې په صحت کې ډېر رول لري. زما خپل هم دغه ټول اس کې لکې هم د ورزش مختلف هم د دې مدري مسابقې کړې دي چې په درو کې مې د سرو زرو مډالونه دي اخیستي دي. همداسې مې ډېر ورزش کران نو شګه تاسو لري.
اوس مهال چې قرنټینونه دي تاسو لکوم لارو چارو نه په استفادې باندې خپل ورزش مختوړی
لګتا تاسو چې څنګه معلومه ده ته په دې شرایطو کې هم ته نړیواله کچو ته هغه پورې کوم خبرې ته په دې شرایطو کې هم دوی خپل ډاکټرانو د ورزش توصیه کړې ده ټول د چاته پوندې کورنۍ شرایط کې تاسو باید نیم ټول ورزش تر وکړو. نو موږ خپل ورزش ته هغه کوم به دشتي توصیه چې موږ ته د تامین خو دل یم په پام کې نیسو خپل ورزش ته ادامه ورکړو.
تاسو وړاندې د سرو زرو د میډالونو یادونه وکړه کله په جزئیاتو باندې راټوي د پکوم زایونو کې د مسابقې وي کله وي او حریفان مو څوک.
اول مسابقه چې ما وکړه 2011 کال او په کابل کې ته یو شپه ته کیلو وزن وو اړیو کې هم دی کابل نو د دوه نورو مسابقې مې چې ګرځې 2011 کې او بل 2013 کې چې هغه هم په کابل کې عارف مې هم دخل د خپل عموتن وو د بخارش کې مې داسې مسابقه کړې وخت نو کړې نو داسې موږ ته شرایط مساعد دي فدراسیون له خوانه.
یعنی تر اوسه پورې تاسو په کومه بهرنۍ مسابقه کې برخه نه اخیستي؟
نه نه مشکلات دي ټول د تاسو زموږ د فدراسیون له خوانه صحیح نه تشویقی گو دوی مو سره صحیح مایا نکوی نو دا مشکلات دی وجه نه موږ ونه شو کړی چې موږ خارجي مسابقه ورکړو. اوس مو جیمونو ټول خلاص کړی دی دوی ته جزا کړی دی جیمونو فقط هغه کوم به لښتې غي دوی ته خودل دوی دا توصیه کړی دی چې د لاس نفر نو وی کله په ډیر کسان نو بریدی ټول سره باید ډیسکس شي ټول سره باید مسکونه یو ټول باید د فونیس خلا کې هغه کوم وی چې دا کله به باید ټول د فونیس شي ولله ټول موږ نظر کې نیول دو الحمدلله خپل ورزش په جیم کې کې سره ترسو
او په جیمونو کې تاسو یادونه وکړه چې وس خلاص شي بي او دا وسایلونه په استفادې سره تاسو خپل ورزش مختوړی بیروبار بم کم وي وس په اندازه بنوي
نشته هغه سی بیروبار نشته ولې خلک در شوی دي او تا کورنۍ زیاتره اجازه نه وس کې نو بیا خپل وس پورې خلک راځي.
او اوس چې دا قرنټینونه سره د خلاص شول تاسو جیمونه خلاص شول اوس به پلان سوی هدف ټارګټ بسوی پروان کال کې پراتلونکو کلونو کې ساسه لپاره چې باید د کوم مسابقو لپاره تیارې ولري او د ورزش برخه کې اخیری ټارګټ ستاسو څه دی؟
ما خپل هم دا کوم درې مسابقې چې کړې دي ما بس د مخکوم ټارګټ چې هغه خپل پوره کړی دا داخلي کې اوس ما ټول ټارګټ په خپل شاګردانو باندې زه او د نور تنکی نسل باندې زه دوی باید مختلف شي دوی باید مسابقې ورکړي ځکه چې موږ خارج کې خو ډېر ښه سیستم دی دوی چې کله یو یا مسابقه دوه مسابقې ورکړي بیا دوی چانس نور ځوانانو ته ورکړي نو موږ هم چانس نور ځوانانو ته ورکړو چې دوی خپل ټارګټ ته ورسیږي خپل خوبونه دوی پر ښه باندې عقل باندې مبادله کړي.
د بدن د خلا افغان لوغاړې وحید الله زلان دو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې د ورزش خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تخ تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه د مینې قتل شوه په دغې دښته کې اوس هم د زړه درزا غوندې ده د زړه درزا غوندې ده شپې ته پناه وړمه شپه چوپه هله چوپه دا زما